د سهار ته بجې شوې ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوه. د تاندې څنګه او درسي ساعت خلنده خبري برخه هم لرو. پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیارد ډالرو کنګل شوو شتمنیو پر خلاصون ټینګار وکړ. دې وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا له لوري په مالي او اقتصادي بندیزونو سربیره د شتمنیو کنګلتیا د افغانستان ملي اقتصاد اغیزمن کړی دی. د طالبانو حکومت دا اعلامیه د امریکا د مرستو پر سر د څارې ادارې یا سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې خپره کړې ده. سیګار په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی ویلي، طالبانو حکومت د هغو 3.5 میلیارد ډالرو قانوني حق نه لري چې متحده ایالتونو په 2022 کال کې آزاد کړي او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولي. ځکه د دې ادارې په خبره حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندل شوی او تر بندیزونو لاندې دی. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارد ډالر ښودل شوې ده. د سیګار راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره او کانګرس ممکن امریکا ته د دغو 4 میلیارد ډالرو د څار او کنټرول د راګرځولو مسله وڅېړي. دا پیسې که څه هم افغانستان ته نه لیږل کېږي، خو هدف یې د دې هېواد د اقتصاد ثبات ساتل دي. د پاکستان پوځ وایي چې ځواکونه د شنبې په ورځ د بلوچستان په شمال لویدیځ ناکراره سیمه کې له بیلتون غوښتونکو یاغیانو سره جګړه وکړه چې په پایله کې د ملیشو 43 غړي او 23 یاغیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وویل چې ملیشو ته د دغه تلفات هغه مهال واوښتل چې دوی له یاغیانو سره چې افغانستان پولې ته څیرمه د کلات سیمې په یوه مهمه لاره کې خنډونه جوړ کړي وو نښته وکړه. پوځ ویلي امنیتي ځواکونو د دغو نښتو په پایله کې چې د شنبې تر سهار پورې دوام وکړ له سړک موانع لرې کړل. د خبر پاڼې له مخې د دغو عملیاتو په جریان کې 43 امنیتي سرتیري وژل شوي او ځواکونو همدارنګه د وژل شوو 12 یاغیانو جسدونه ترلاسه کړي دي. پوځ همدارنګه وویل په سیمه کې په روانو عملیاتو کې 12 نور یاغیان هم وژل شول. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې په پاکستان کې په تیرو 44 وبخې په تیر 2023 کال کې د 2023 کال پرتله پر ملکي ملیشو او پوځي امنیتي ځواکونو د مخالفو ډلو په وسلوالو بریدونو کې 40% زیاتوالی راغلی. د پاکستان پوځ په دسمبر میاشت کې ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونو په 2023 کال کې 925 یاغیان وژلي چې هغه د تیرو 15 کلونو پرتله تر ټولو لوړ شمېر دی. پوځ همدارنګه تیر کال د یاغیانو پر ضد عملیاتو کې د 303 سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړی وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پوځ ته یې امر کړی و چې په سومالیا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یوه مهم غړي د حملې پر یوه طرح برید وکړي. دا د جنوري له 6 رئیس چې ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کړې لومړی ځل دی چې نوموړی د دغسې یوه برید امر ورکوي. ټرمپ یو نوموړی د دغسې یوه برید امر ورکوي. ترامپ یو بیان کې وویل دغه قاتلان چې متحد ایالتونو او زموږ متحدینو ته ګواښ کړی او په سمڅو کې پټ شوي وو موږ موندل. هغه زیاته کړه چې دغه بریدونو کې دغه سمڅه چې دوی پکې پټ وو ویجاړ یا ګڼ ترهګر پرته له دې چې ملکیانو ته زیان ورسیږي ووژل شول. په سومالیا کې د داعش څانګه چې تر اوسه د هېواد په پونټلند سیمه کې ډېره فعاله ده د امریکا له هوایي بریدونو سره مخ ده او هم د سومالیا امنیتي ځواکونو په وړاندې عملیات سرته رسوي. د اسرائیل صدر اعظم دفتر وایي بنیامین نتنیاهو به د دوشنبې په ورځ واشنگتن ته په سفر کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په کتنه کې د غزې تړانګې د یرغملو او همدارنګه له ایران سره د تړلو د ټولو نیابتي ډلو په اړه خبرې وکړي. د نوموړي دفتر متحدو ایالتونو ته د اسرائیل د مشر دغه سفر تاریخي بللی او ویلي دي چې هغه د بهرني هیواد لومړنی مشر دی چې ټرمپ ورسره ګوري. ټاکل شوي دواړه مشران به د سېشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. په دې کتنه کې به د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په دې کتنه کې به په غزه کې د نافذ شوي اوربند له مخې د یرغملو د څلورم پړاو تبادلې له بشپړېدو وروسته د غزې د اوربند دوهم پړاو په اړه خبرې هم ترسره شي. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر لاستازي سټیپ ویټکوف سره خبرې وکړه او موافقه یې وکړه چې خبرې اترې به هغه وخت پیل شي چې کله دوی په واشنګټن کې سره وګوري. په غزه کې د نافذ شوي اوربند د 42 ورځو لومړی پړاو راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. په دوهم پړاو کې د پاتې یرغملو د خوشي کولو او د جګړې د دایمي پای ته رسولو مسایل شامل دي. د اوکرين لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ استازي وايي امریکا په اوکرين کې تر اوربن وروسته د ټاکنو غوښتون کده. جنرال کټ کلاک رويټرز ته ویلي د امریکا دولت غواړي چې اوکرين د روان کال تر پایه او په تیره کې په راتلونکو څو میاشتو کې له روسیې سره په اوربن سلا وکړي، د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات ترسره کړي. کټ کلاک ویلي ګڼ دولتونه د جګړو په وخت هم ټاکنې کوي او دا مهمه ده چې اوکرين هم دا کار وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ویلي د کار په لومړیو میاشتو کې د اوکرين د جګړې د درېدو طرح وړاندې کوي. لا د دې طرحې او تګلارې په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. کرملین هم ویلي چې تر اوسه له واشنګټن سره په دې تړاو مستقیمې اړیکې نه دي ټینګې شوي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې مې خبرونه په پایل کې وویل، د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سي آر د پاکستان د حکومت له خوا اسلام آباد او راولپنډي د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان تابعیت اي سي سي او د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته خبرداري ورکړي چې له اسلام آباد او راولپنډي ووځي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د جنوري له پیل رئیس شاوخوا 3500 افغان کډوال نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د پاکستان څانګې په خپل واتساپ چینل خپور کړی، د افغان تابعیت اي سي سي کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه شي. دا لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو افغانانو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر 1 پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د افغانانو ټولنې ته چې له اوږدې مودې هلته استوګنه ده د خواشینۍ خبر ده. یو ان ایچ سی آر او او آی ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د پاکستان د حکومت د یادو پلانونو په اړه لا زیات سپیناوی غوښته. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې د دوی د لارښود سرغړونکي افغان کډوال به ونیسي او افغانستان ته به ډیپورټ یا په زور واستوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړه څومره افغانان متاثر کوي ویلي،
تقریبا 1.3 میلیون افغانان پی او آر کارتونه لري او 3,80,000 خلک ای سی سی کارتونه لري. لکه څنګه چې د یونیسیار مسج په ګروپو کې کته پورته کیږي، دقیقا خو څوک نه پوهیږي چې څومره افغانان به چې د ای سی سی او پی او آر کارتونه لري په اسلام آباد کې دي، ول دا ټول متضرر کیږي او یونیسیار ډیر کوشش کوي چې د افغانانو لپاره یو څه وکړي، ول هیڅ مثبت دستاورد نه لري. ډیر افغانان په دې وختو کې څوک چې اسناد نه لري نیول کیږي، که خزه ماشومان ځوانان سپینګری نیول کیږي، بعد د 40 ساعتونه یا 30 ساعتونه افغانستان ته لیږل کیږي.
د پاکستان د حکومت ورستی لارښود لمخیا افغانان چې درېمو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کړي د مارچ تر 1 باید له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. خو د راپورونو لمخې له دې سره سره چې دا افغانان له اړوندو سفارتونو معتبره اسناد او لیکونه هم لري، ګڼې نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې امریکا ته د تک په تمه دی د نوم د نښودلو په شرط ازادي راوړې ته وویل،
بیشتر کسونه کې دنجا
دلته ډیر خلک چې متحده ایالاتو ته د تک لپاره قضیه لري، د مخې د سفارت څخه د معافیت لیک ترلاسه کړی و، مګر د دې لیک سره سره پولیسو دا کسان نیولي او د سفارت لیک هم نه دی منلی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ شدیده کړې چې افغانستان کې ورځ تر بلې اقتصادي او بشري حالات په خرابېدو دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو مدافعانو په کراتو له پاکستان غوښتي چې د افغانانو د نیولو او ډیپورټ په مسله کې بشر دوستي په نظر کې ونیسي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلې کوي؟
ملګرو د احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اتمات د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي، خو ته به وخت ورته نه لري.
هغه وا وګړی چې ګیله کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي
شکنجه روحي ده ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه وو نو باید اول یې نه کړي کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي
نن پام دې خپل خبرې کوو و باورې چې ګلې د دوستانو په مانځ کې څومره فاصله زیاتوي له یو بل نه د ګلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي قدر من اوردونکو د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي وای ګله له دوست څخه کیږي خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګله کوي د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړوړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي نو ځکه مجبوریږي چې خپل ملګري څخه ګله وکړي خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګله کول ورزنه عادت وي د کابل اوسیدونکو مریم وایي چې ډیری وخت ګله لغه چا څخه کیږي چې دوی حساب وربند کوي خپل غنی خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای ګیله په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي
خو په اکثریت ګیله خدای هغه چانه کې چې دې د باندې ګران وکنه ته خفکیږي دا څوک نه خفکیږي چې ته دغې نه ډېر تمه لري او هیله لري نو نه چې دې چانه خفکیږي او اتمان خامخه هغه سره کوم ژمنه کوي مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما کار نه کوي نو بیا خامخه زه خفکیږم ځکه چې زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي ما ته وای چې زه یو چیته تا سره ځم بیا ته ناراضي نو زه خامخه غلی کوم زه به بل چا سره کینم وایم چې دا ما ته وای چې زه تا سره راځم خو غیر انغله نو همدې لپاره اکثریت غلی ډیر کیږي
دا بیا کومې بدې پایلې لري څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي هغه ته باید مخامخ وایي چې زه دغه ستا کار د عمل د سبب دا ده چې زه خفه شوم ته باید څه کړی نه و خیر کدا ځل دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار مکوه هغه ته وایي چې نه تا نه خفه یم که زه یو بل چاته دا کیسه وکم هغه بیا یو څه د ځان جوړ کی نو خامخه د دوستی ترمنز یو فاصله ایجاد کیږي نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تا نه خفه یم
دسی ملګری لري چې هغه په دسی مسایلو مخافه کیږي چې هغه مهمه نه وي او دسی وخت تاسو ته ما کوي تاسو سره رسیدګي نه کوي حق نه خفه کیږي
او اکثریت کورنۍ ترمنځ دغه سي ډیر ګلې کوي زه خپل هم دسی يم چې څه سر دومره کار نه لرم اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم کور کې څه مشکل وي هغه کوم د چا نه دومره ګلې نه کوم یعنی دومره موږ باید دومره دې کم نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکي خپل ځان خپه کو
ګیله کون کی ته دی ګیله توان څه ده
شکنجه روحي ده ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه وو د سی باید ویلی نه وو د سی کار به کړی نه وو یعنی فکر کوله اول به دا کار کړی نه وو یو څوک چې یو کار کوي هغه پویږي چې کوم کار څه کوم خامخه زما مقابل طرف خپه کیږي نو باید اول یې نه کی کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي
ادریس افغان هم ګلې په دوو برخو ویشي هغه وایي چې ډیری وخت ملګری داسې ګلې ورنه کوي چې دای ورته رسیدلې نشي
چې فکر کوم ګلایا دوه ډول ده یو خو ګلایا دار چې پسندیده ګلایا یعنی هغه کې دلیل یو یو نه پسندیده یا هغه کې دلیل نه مثلا که هغه پسندیده یا کم توجهي یا بی اعتنایی د ملګری نو دی کې احساس کیږي چې یو ملګری د چانه ګلای وکي مؤثر ارتباط نه لري دوی سره یا په منځ کې سوء تفاهم وشي یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري یا هم د چا شیطانت په منځ کې یا ممکن نه چې دا دلیل نه وي بل څوک چې د چانه توقع لري انتظارات لري هغه نادیده ولیدل شي وکتل شي او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه د ورځې خوانه په مکتب کې ما درس ورکاو د شپې خوانه په پانتون کې درس ورکړ ملګرو د احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوې اتماته د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي خو ته به وخت ورته نه لري شخصي احساسیتونه چې هغه په نظر کې